صفر دو دو یک یک دو چار پنج صفر یک.
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه له طالبانو سره د استدلال غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی دا خبره تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
د اسلامي نړۍ له علماونه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ د خدای جل شانو په فضل د یو لوی مثبت مسیر خواته روان ده او ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر طالبانو سره شریک سی او دوی اساسی اصول و قواعد و او ټکو ته متوجه سی.
ښاغلی غنی یو لړ نورې څرګندونې هم وکړې چې وروسته به یې په راپور کې واورئ. د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غوښتي چې د ښار د پاکۍ لپاره د خپلو څارویو پاتې شونې په مشخصو ځایونو کې واچوي. د کابل ښاروالۍ د خپرونو او عامه پوهاوي مشر نعمت الله بارکزي په هغه ویډیویي پیغام کې چې پرون یې ازادي راډیو ته هم رالیږلی ویلي،
له کابل ښاریان مو هیله دا ده چې د خپلو څارویو پاتې شونې او کثافات راټول او هغو ځایونو ته انتقال کړي چې موږ ورته ټاکلي، چې دا ډول وکړای سو د اختر په ورځو کې پاک او صفا شار ولرو.
تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې خلک تر قربانۍ کولو وروسته د خپلو څارویو پاتې شونې د لارو او سړکونو څنډو ته اچوي چې هم نظافت خرابوي او هم بدبوي جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو سیمو کې د چارو د همغږۍ لپاره د دوی شریکان خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي، دغو کاري ډلو د روغتیایي خدماتو او اقداماتو د څارنې لپاره هلته روغتیایي کمپونه هم کتلي دي. د چنګاښ یا سرطان پر لومړۍ نیټه یوې سختې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان ووژل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو آبی پر وژل کېدو د جاپان حکومت او ولس ته د خواخوږۍ پیغام خپور کړی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، جاپان له افغانستان سره نږدې اړیکې پاللي او د پخوا په شانې په دې وروستیو کې هم د افغانستان له ولس سره د پام وړ بشري مرستې کړي. پخوانی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي هم پر دې پیښه خواشینی ښودلې ده. د جاپان پر پخوانی صدر اعظم شینزو آبی پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال ډزې وشوې او سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. دا د جاپان په معاصر تاریخ کې یوه بېسارې پیښه ګڼل شوې ده. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په ایران کې د درملو کموالی حساس پړاو ته رسیدلی. عبدالحسین روح الامینی وایي په دغه هیواد کې د درملو جوړولو صنعت د سقوط په حال کې دی. د زیاته کړه د ایران د درملو جوړولو تر ټولو لوی ویشونکی یابان فارمسي د 350 ډوله درملو له کموالی سره مخامخ دی. د ایران د پارلمان دغه غړی وایي که وضعیت دغسې دوام وکړي، ایران به د درملو له سخت کموالی سره مخامخ شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په تیره جون میاشت کې د درېمې میاشتې په مخه د غنمو په ګډون په نړۍ کې د نورو خوړو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې بیا هم تقریبا تر بل هر وخت لوړې پاتې دي. متخصصانو ویلي چې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل او پر مسکو د نړیوالو بندیزونو له کبله د نړۍ په سطحه د لوږې بحران په اړه ویره او بیې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي دغه بیې چې په مارچ میاشت کې د ریکارډ تر سرحد لوړې وختلې په جون میاشت کې 2.3% ټیټې شوې دي. روسیا او اوکراین په نړۍ کې د غلجاتو د تولید عمده ساحه ګڼل کیږي، چې د اوکراین جګړې د نړۍ نورو برخو ته د غلجاتو د لیک چاري ټکنۍ کړې دي. په روانه یو ساته خبرونه کې به واوري، مخکینه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی.
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نشي ګرځېدلی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په لوی اختر کې د خلکو د خوندیتوب لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. دا وزارت له خلکو غواړي
له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکات د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیز بندیزونه په اروپا کې د خلکو پر ژوند ناوړه عواقب ولري. د دې ترڅنګ په دې خپرونه کې درسي ساعت خپرونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غنی تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل په کار د اسلامي نړۍ له طالبانو سره استدلال وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په وینا کې وویل جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غنی چې وینا یې تېره شپه پر فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه یوازې په غږیږه توګه خپره شوه وویل
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نسی ګرځېدی. بلعکس په څلور څلوېښت کالو کې موږ له دې عمله د افغانستان د وروسته پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اورېدل دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. د په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکاوه. ښاغلي غنی د سیکانو پر ګوردوارې حمله وغندله. د غرازې په تورخم او سپین بولده کې له افغانانو سره کېدونکی ناوړه چلند وغنده. ښاغلي غنی د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې.
ټولو به ملي تجربه ښودلې ده چې یو نجلۍ تعلیم پنځه نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یوازې یو نسل بدلوي. په کومه کورنۍ کې چې ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده.
ولسمشر غنی پر دې خواشینی وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي. خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هر ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادرې شي. طالبانو د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی پر دغو څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګي سمخ پرونه د رادیو ترڅنګ سمخ پر وی پانه هم اوریدلای شي. سمخ پته د ازادي رادیو ټکی کم د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې د خځو او نجونو د وضعیت پاړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تازه پریکړې هرکلی وکړ. په دغه پریکړې کې چې پرون جمعه خبر شو له طالبانو غوښتل شوی چې د خځو او نجونو په وړاندې لا محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي هم ویلي چې خځې باید په سیاست، اقتصاد او نورو برخو کې فعال وي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا تازه پریکړه د ځینو لوړپړو چارواکو د هرکلی سبب شوی ده. دغه پریکړه لیک چې پرون جمعه تصویب شو او هغه څه پکې غندل شوی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقوقو سرغړونه ګڼل شوی ده. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پریکړلیک تر تصویب وروسته پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړلیک طالبانو ته پیغام ورکوي داسې اقدامات دي نه کوي چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. د ریشس خبري اژانس په حواله لکه چې طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، انتقاد کوونکو ویلي چې د ښځو له حقونو سرغړونه شوی او پر دوی بیلابیل محدودیتونه لګول شوی چې د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. په ملګرو ملتونو کې د چک جمهوریت سفیر واتسلاو بالک د اروپای ټولنې په استازیتوب د دغه سازمان د بشري حقونو شورا ته ویلي چې له تیر اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د بشري حقونو فعالې پرستو یاري ازادي راډیو ته وویل له میاشت راهیسې د افغان نجونو او ښځو په اړه له مهمو بنسټونو داسې کوم پریکړلیک نه و خپور شوی.
اکنون که این قطعنامه صادر شده من مطمئن هستم و زنان افغانستان مطمئن هست که حتما نتیجه خواهد داشت، به دلیل ای که تا حال چنین قطعنامه چنین صدایی از یک مرجع معتبر بین المللی بیرون نشده بود.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دا پریکړلیک داسې مهال تصویبوي چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه همدې شورا په خپل غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وضعیت بحث رابللی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باشلی په هغه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د شوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نور اسلامي هیوادونو پر پل کښېږدي. قسم طالبانو د ملګری ملتونو د بشری حقوقو شورا د پرونی پریکړه لیک پاړه تبصره نه ده کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ملا شیر محمد عباس تانکزی تیره پنج شنبه په کابل کې ونندارتون ته په وینا کې وویل شز باید په سیاست، اقتصاد او د ژوند په نورو چارو کې فعال ونډه ولري. دغه راز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په اخترس پیغام کې هم راغلی چې دوی هم پوهنې ته ځانګړې پاملرنه کوي، هم خلکو ته د حقونو په ورکولو کې. خو انتقاد کوونکي بیا وایي طالبان دې په عمل کې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي ژمنتیا ثابته کړي.
و هم اوریدل چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. بل خواګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم په ملاتړ کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې له ژمنې سره سم ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د نجونو ښوونځي پرانیزي هغه هشټاګ دی چې له پرون راهیسې په لسګونو زره کسانو بیا خپور کړی. ځینو فعالانو ویلي که پر ټولنیزو شبکو کمپاینونه یې نتیجه ورنه کړي دوی به لاریونونه وکړي.
له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې خلکو د انجونو ښوونځي پرانیزي په نوم کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې د انجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په دغه کمپاین کې د عامو خلکو ترڅنګ ګڼو سیاستوالو، فعالانو د انجونو او ښځو د حقونو ملاتړو برخه اخیستې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې نجونو او هلکانو ته د تعلیم د زمینې د برابرولو ترڅنګ له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي هم ژر تر ژره بیرته پیل کړي. د نجونو د تعلیم په ملاتړ پیل شوي کمپاین یو پیلوونکي د افغان ځوانانو د ټولنې مشر عبدالقهار همت مو وپوښتو چې دا کمپاین یې ولې پیل کړی دی.
ځکه چې نجونې د افغانستان د 40 میلیون نفوس نیمایي نه زیاته برخه ده. دا چې ستا فلج یا مکتب ته نه ځي نو څنګه به وکولای شو چې لس کاله بعد، پنځه لس کاله بعد موږ په افغانستان کې یوه ډاکټره یا یوه بلم د ښځو په برخه کې یوه تعلیم یافته نجلۍ ولرو.
قلملار ټولنه هم له کلونو راهیسې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د دې ټولنې مشر موتی الله ویسا وایي که په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه نتیجه ورنه کړي ممکن لاریونونه وشي.
د نجونو تعلیم د افغانانو انساني اسلامي حق دی او دا موضوع په افغانانو پورې اړه لري، نو افغانان باید خپل ژغ خپل راپورته کړي او اوس به دغه اختر دغه ژغ یو څه کم راغلی کې د اختر وروسته به هم دغه د ټولنیزو رسنیو ژغ نور هم سی لوړیږي او کچیر ښوونځي خلاص نسو په دوهم اقدام کې به خلک لارینونه کوي او راوځي به تر څو پورې خپل حق ترلاسه کړي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي کمپاین او د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت مخکې ویلي وو چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستنې په اړه د دوی د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. په کابل کې د طالبانو د عالمانو د شورا مشر فقیر الله فائق امریکا غږ ته په یو مرکه کې ویلي ډیر ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د ادعا کړې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو مخالف نه دی، که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په لومړیو کې به ټول نجونې وکړای شي ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د تعلیمي کال د پیل په لومړیو ساعتونو کې یې خپله پرېکړه بیرته واخیسته او لا هم نجونې نشي کولای چې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د خوندیتوب لپاره هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. تر اوسه د کومې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی، خو بلخوا د بېوزلۍ له امله ګڼو کسانو ویلي چې د اختر لپاره د لومړنیو توکو د رانیولو وس نه لري.
طالبان وی د لوی اختر په دریو ورځو کې د جشنونو د خوندیتوب لپاره ټول امنیتی تدابیر سنجولي او د دوی پوینه شپه ورځ به د امن د ټینګښت هڅه کوي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په یو ویډیوي پیغام کې چې ازادي رادیو ته را لېږلې ویلي،
د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبه لا په خوخی تیر کړي زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. لدرنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
د نور اسلامي هیوادونو په څیر نن په افغانستان کې هم د لوی اختر لومړی ورځ ده چې خلک یې د قربانۍ یا اختری په کولو سره لمانځي. لوی اختر داسې وخت را رسېږي چې په افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا زیاته سوې او خلک شکایت لري چې د بېوسۍ له کبله د لومړنیو توکو د رانیولو وس هم نه لري. له ننګرهاره د ازادي راډیو یوه مینهواله ښکلا شیرزاد وایي که څه هم ستونزې به وي خو خلک دې اختر په خوښیو سره ولمانځي.
د خوشحالۍ موقع ټولو خلکو د لاس ورکړي دي. ټول ولس باندې غږ کوم چې موږ باید خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او بیا په تېره په د طالبانو په مشرانو باندې دا غږ کوم او یوه هیله ترې کوم چې ټولو افغان ولس حقونو ته دې درناوی ولري. په تېره بیا د ښځو او نجونو حقوقو ته دې درناوی وشي.
په همدې حال کې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ویلي چې د لوی اختر لمانځنې ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري ځکه وروستۍ پیښې د ژوند خوشحالي ورڅخه اخیستې ده.
و هم اوریدل د طالبانو حکومت کورنۍ چارو وزارت وایي د لوی اختر د خوندیتوب لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی او دا هم یو نړیوال خبر. د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیز بندیزونه په اروپا کې خلکو ته ناوړه عواقب ولري. ولادیمیر پوتین ادعا کړی چې د روسیې د انرژۍ سکتور لا هم استوار پاتې دی او د لویدیز بندیزونو خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو د لویدیز د بندیزونو دوام ښایي په اروپا کې د انرژي د بایو د بیسار لوړېدو سبب شي. ولادیمیر پوتین پرون د خپل لوړ رتبه چارواکو سره په یو غونډه کې چې د ټلویزیون له لارې خبرېده وویل موږ پوهیږو چې اروپایان د بدیلو سرچینو په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه تمه کیږي چې د دغو اقداماتو په نتیجه کې به په بازارونو کې د ګازو بایه لوړه او د پیرودونکو لپاره به د انرژي لګښتونه خورا درانه تمام شي. خاغلی پوتین وویل په روسیه کې د تیلو او انرژي د سکتور وضعیت لا هم باثباته پاتې دی او د ادعا وکړه چې د لویدیز بندیزونو د روسیې په نسبت هغه هیوادونه زیات زیانمن کړي چې دغه بندیزونه یې لګولې دي. په تیرو څو ورځو کې دا دویم ځل دی چې د روسیې ولسمشر د لویدیز له بندیزونو د شکایت خوله خلاصوي. هغه تیره پنجشنبه ویلي و چې د لویدیز بندیزونه په خپل هدف کې چې د روسیې پر پرګنو کې اختلافات او شخړو ته لمن وهل او د خلکو د روحیې کمزوري کول وو پاتې راغلي دي. روسیه له هغه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکراین غیر مواجه یرغل وکړ لویدیز پر مسکو بندیزونه ولګول چې د وخت په تیرېدو سره یې لا پسې سخت کړل. پوتین وویل دا چې د روسیې د تیلو پر وارداتو د اروپای ټولنې بندیز د روان میلادي کال په پای کې عملي کیږي خو د روسیې د انرژي شرکتونه د مخکې له مخکې چمتووالی ولري. اروپای ټولنې له روسیې د ډبرو سکرو واردات ځنډوي چې دغه اقدام له روان میاشتې عملي کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل حکومت دا مهال د ریل لارو او نلیکو د زیربناو د پراختیا پر لارو چارو خبر کوي چې د پوینا دوستو هیوادونو ته د روسیې تیل او نفتی تولیدات صادر شي. روسیې ځین اروپایي هیوادونو ته د ګازو او تیلو صادرات بند کړي ځکه دغه هیوادونه تیار نه و چې د مسکو په غوښتنه په روبلو معامله وکړي.
راپورونه مو واوریدل. څو شیبې وروسته له کونړ او سرپل څخه هم راپورونه درته لرو او ستاسې پیغامونه هم خبرو.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د طالبان حکومت امنیتي مسولان وایي په ولایت کې په اختر کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولی. د دې بندیزونو په اړه لسمه راپور لرو.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویلي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقو ل راوړلو او پلورلو څخه دې ځانونه وساتي او همدارازې خپل طالبانو او نور خلکو ته امر کړی چې هوایي ډزې ونه کړي. امنیت قومندان د کونړ لری پرتو او غرنی سیمو سیدونکو سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولشت لپاره یو قسم اذی او ضرر او تشویش ورته جوړي هغه کدی کلاشنکوفو پیرنوي کدی پټاسو وي کدی ارسوي نو موږ ولسته اطمینان ورکو مکمل تدابیر مونیولې د تاسو مطمئن وسی. عام ولسته دا خبره کوو هم جوار ولایتونه کدلته څوک د سیلو د تپریح لپاره راځي لکه په تیر اختر کې چې امنیتی تدابیر مټول نیولې دا ځل مترېغه کلک نیولې دي الله دې بخیر راولي.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر وخترونو کې هم د پلاستیکی وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایی ډزو بندیز اعلان شوی وو، خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکی ټوپکې، تمانچې او پټاقۍ خرڅېدلې او همدارز پر هوایی ډزو بندیز ته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دی اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملی کوي.
په افغانستان کې ورسته یو زلزلو د دې پیښو له قربانیانو د اختر خوشاله اخیستي. دوی ازادي رادیو ته وویل ورسته یو پیښو د ژوند ټولې خوښي اخیستي او د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو په باور ځینې ان په دې هم نه پوهیږي چې اختر کله دی. په دغه راپور کې د قربانیانو له کورنیو سره غږیدلې یو.
اختر تیر اختر نه پسیر نه ده زکه تیر کال تاسو مسند مشرمانه ده پاره ده کور ده کورون ده پاره کوروار پاره ده زنون ده پاره.
په افغانستان کې لوی اختر خوځینی کورنۍ چې د ورستۍ زلزلو لامل ځین منو شوې دی ور پټغر ناست دي
نو ساکل نشته زکه قدر ته وایم ما زخپل بازار ته.
عقل الدین گیانوال چې د خپل کورنۍ و غړي د پکتیکا په ورستۍ زلزله کې مړ شوې وای ساکل اختر دغه مختر دی. هغه د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل په گیان ولسوالۍ کې اختر نشته او دلته لا هم ماتم روان دی. نوموړي د اختر په تړه خپل احساسات داسې بیانوي.
اختر تیر اختر نه پسیر نه ده زکه تیر کال تاسو مسند مشرمان د پاره د کور د کورون د پاره شهر سموګه ما د کول د اختر د پاره جمع شوي کلی شو لباس شو نو ساکل نشته زکه قدر ته وایم ما زخپل بازار ته هم تروسه نه امتله.
په دغه ولسوالۍ کې بل هغه کس چې شاوخوا لس کس خپلوان او نږدې ملګري مړ شوي ازادي رادیو ته وویل اختر هغه محل په خوشحالی تیریږي چې غم ونه لري او د کورنۍ ټول غړي در سره وي خو سکل اختر د غم اختر دی. نوموړی وی په تیرو کلونو کې اختر څو ورځې وړاندې میلې کېدلې او خلکو به خپلو کورونو ته تازه وچې میوې اخیستې خو دا ځل ټولې کورنۍ د خپلو عزیزانو په فراق کې وښکې تویوي او د خوشحالۍ هیڅ څرک نشته.
د اختر خوشحالیانې لکه مثال دلته خداس خوشحالیانې لیوې و نور اختر تکالی و لسون سره کول په خپلوانو ګرځیدل وو د ټول هغه څه به ختم شوی دي چې مخکې وو ار څه پیغام لګیا دی یو بیو چا یو چا نه ماتلو سره د خبرنده لري چې ما کلی اخیست دي د اختر پر اسکلی غوندم ټول کسان غمجن دي او پریشانی زیات دي. زه فکر کوم ډیر خل بل منځ ته هم نشي ولرځه کچ منځو کو حالته په جمعتونه او وران شوی دي چې وران نه دي زنه دوران وران ول سره مخامخ دي د ډاره به څوک منځ ته هم نشي ولر.
سکه لختر په داسې حال کې را رسیدي چې دوونه وړاندې د افغانستان په لویدیز پکتیکا او خوست کې زورور زلزلې لک تر لک زر کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ټپیان کړل. د غشان په زورګونو کورونه ویجاړ شول. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ورستي زلزلې ته په کور دننه بهر زیات مرستې راټول شوې او د غلړی وس هم روانه ده. سره لدی چې زلزله زپلو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې ژمنې شوې خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو بیا په دې برخه کې ناخوښي ښیي.
د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ یو شمیر بې ځایه شوي اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان ورسره ناسم چلند کوي خو طالبان دا ادعا ردوي. یو شمیر دغه کسان ادعا کوي چې طالبانو د بلخاب په جماعتونو کې د شویګانو اذانونه بند کړي خو طالبان یې یوازې تبلیغات بولي. نور حال په دې راپور کې.
لا جګړې د تېښتې کیسه کوي. د دغه میرمنې چې په خبره یې ورور یې د بلخا په جګړه کې ترای تم سوی له خپل کمزوري پلار او مور سره بې ځایه سوی ده. دا د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
هغه درې وخته چې به موږ اذانونه کول ګواښي وکړ چې نور به اذان نه کوي. دوی خپل به 15 وخته اذانونه کول. کله چې له بلخاب څخه ووتلو د بلخاب په چک پاینټونو کې به هر څوک چې د بلخاب وو له موټر نه یې ښکته کوي او ګواښ ورته کوي. زموږ نارینه شکنجه شول. ښځو ته مو ډیر سپکاوی وشو. له موږ سره مرسته نه کیږي. خدای پوهیږي چې زموږ برخلیک به څنګه شي. له ملکی خلکو سره څه کار لري مې ویروي. د خلکو کورونه چور کوي. ترانسپورتي وسایل یې لزان سره وړي. دا خو خلکو نه دی غلا کړي په زحمت یې ترلاسه کړي.
له دې سره یو بل سیمایزه سرچینه چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي پراپور کې نوم واخیستل سي، ادعا کوي چې طالبانو د بلخ په جماعتونو کې د شیعهګانو اذانونه بند کړي دي.
وی ویل چې په جماعت کې نه باید درې وخت اذان وشي، باید پنځه وخت اذان وشي. دوی خپل امر کوي او خپل یې پلی کوي، اذانونه کوي، خلک هم ورته څه نشي ویلی ځکه وېریدلې دي.
د دې میرمنې په خبره د بلخ ولسوالۍ اکثره اوسیدونکي د سرپل ولایت ښار او ځینو نورو ولایتونو ته کډه شوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په سیمه کې د خبریالانو د نشتوالي له امله د راپورونو په خپلواکه توګه نه تاییدېږي او طالبان هم دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
نادرست است که گویا در بلخاب به آزان کدام
ده ادعاوی ناسمه دی چگوه که پر آزان کم قیدات وزه شوی بی او یا هم خلقو سر ناسم چلند شوی بی زینی کریز مونگو خلقو ترمز ده تفرقو درمز ده کولو لپار فوات خبره بی چیز داره دوام ریختیان دی پا بلخاب که کاملا آرامی ده هیڅوک د بل چا په وړاندې کومه ستونزه نه لري او ټول هغه قومونه چې هلته ژوند کوي د یو بل ورونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې چې د پنجشنبه په ورځ خپور سه د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې د وروستیو نښتو له امله حد اقل 2000 خلک له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي دي. دغه شان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې 150 کورنیو ته د مرستو یو کار د بلخ ولسوالۍ ته رسیدلی دی. خو په بامیانو کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې بې ځایه سوي کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. د بلخ جګړې هغه مهال زور واخیست چې طالبانو اړوند 1000 قمندان مولوي مهدي مجاهد له خپلو رهبرانو سره د اختلافاتو په پایله کې له بامیانو څخه بلخ ته ولاړ او تر هغه وروسته طالبانو په دې ولسوالۍ حمله وکړه. د مولوي مهدي مجاهد او د طالبانو د حکومت د رهبرانو ترمنځ د دې نښتو لامل د ګټو پر سر یې د فهم نه رسیدل بلل سویتی.
ازادي راډیو ته غواګیاست اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه ګلونه سلامونه د ازادي راډیو ګرانو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو ستړي ماشي اختر مو مبارک شه. نوی کال نوی جامې نوی چپلې نوی صدرې مو مبارک شه. هله دا یو ښکلی رنگین شایسته اختر ولري. زه نبی الله زبلې د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو خدا وخل خپل وطن ګل وطن لیری د ایران له شیراز مسافرینه همدا پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. هیله ده را تنه شریکی دا چې اختر ده. هیله ده د ټولو افغانانو په دې وروستۍ کې د ډیرو افغانانو زړه درد وکړي. د هیله ده د هغو د زړونو ته ملهم پیدا شي او دا اختر یو ښکلی او رنگین اختر شي.
سلامونه نیکی هیلی دی ازادای رادیو کار کون که آوریدون که تازم احمد گل مجبور لایتالی نوران دی کون
وی اختر مبارکی هم در تا ویم وی و اختر ایز تپیز در سر شریکه و موی زما خو وار و وارا نغلو نشا کون خو ما را نغلو زما دزل کرا را نغلو اختر هم راغلو یا را نغلو زب دا سره لسونه چا تا ورکوما.
ازادي راډیو ټولو کارکون کاریتون کتنی که هیله احترامات وړاندې کیږي. زه د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه زین الله انس سره په تماس کې یم. د اختر مبارکي ټولو اوریدونکو کارکونکو ته وایم دا یو شعر دی تاسو ته ډالۍ وي. څوک د اختر لپاره ځان جوړوي، څوک واسکټونه، څوک پیازوان جوړوي، د چا سنگار وی رنگ پر رنگ اختر کی، څوک د زړو جامو گریوان جوړوي، د چا نکری جو باندې سره لاسونه، څوک د سویرونه د جانان جوړوي.
کشکی ماشوم وای بیا می د اختر منځلای څومره خوند بیکوالای څومره خوند بیکوالای کشکی ماشوم وای بیا می د اختر منځلای څومره خوند بیکوالای څومره خوند بیکوالای. بلی السلام علیکم سید محمد یوسالم د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د کلایبوس د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام ویژدم. د لوی نیکمرغه اختر مبارک ټول اوریدونکو او د ازادي رادیو و کارکونکو ته وایم. خصوصا زما وړونو مسافر دی په ایران کې دی، هغه ته بیا خصوصا د لوی نیکمرغه اختر مبارکي ډیره ډیره ورستوم د ازادي رادیو د طریقه څخه.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
اته به جی او دیرش دقیقې شوې د روانې خبرونې په پاتې برخه کې درسي سات خبرونه به ووري، خو تر هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه غوښتي چې له طالبانو سره استدلال وکړي. ښاغلی غنی دا خبره تیر شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا د غیان او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو سیمو کې د چارو د همغږۍ لپاره د دوی شریکان خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغو کاري ډلو د روغتیایي خدماتو او اقداماتو د څارنې لپاره هلته روغتیایي کمپونه هم کتلې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غوښتي چې د ښار د پاکۍ لپاره د خپلو څارویو پاتېشونې په مشخصو ځایونو کې واچوي. تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې خلک تر قربانۍ کولو وروسته د خپلو څارویو پاتېشونې د لاریو او سړکونو څنډو ته اچوي، چې هم نظافت خرابوي او هم بدبویونه جوړوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د جاپان د پخواني صدر اعظم شینزو آبی پر وژل کېدو د جاپان حکومت او ولس ته د خواخوږۍ پیغام ورکړی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، جاپان له افغانستان سره نږدې اړیکې پالی او د پخوا په شانې په دې وروستیو کې هم د افغانستان له ولس سره د پام وړ بشري مرستې کړي دي. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په ایران کې د درملو کموالی حساس پړاو ته رسیدلی. عبدالحسین روح الامینی وایي په دغه هیواد کې د درملو جوړولو صنعت د سقوط په حال کې دی. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 13 جون میاشت کې د درېمې میاشتې په مخه د غنمو په ګډون په نړۍ کې د نورو خوړو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې بیا هم تقریبا تر بل هر وخت لوړې پاتې دي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په دې خپرونه کې درسي ساعت خپرونه به راسره اوري. د خپرونه واوري، تاسو ته ښه اختر غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو جغرافیه تدریسيږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او ښوونکی به دارته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانهي او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیه د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل کېدای شي، چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین پړانګ ویني چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 441 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خوا ته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا ویني چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږ تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 100 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستر سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې خونکې به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکې کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دا ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند بندی د برشنا توربینون نصب سول، د برشنا د لسترارول توربینون پر جور سول، نو ځکه دغه د برشنا پابریکا چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده، د کجکی د برشنا پابریکا ورته ویلی سو. د کجکی د برشنا پابریکې د جوړولو کار په 1310 هجری لمریز کال کې پیل او په 1320 هجری لمریز کال کې بشپړ سو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره سوې، او یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې که د کجکی برشنا بند جوړ سو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالې بند او د کندهار ولایت د لوی ولي پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړه شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري، او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی، نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی، او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګریش سنگین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلاه ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاق شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی، او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی، او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو، او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څو باندې ډیر شو ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قرطغن او بدخشان. او الله حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرات څخه عبارت وه. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب الاوبو درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمیر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویشي اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او فرعي کلي شامل وو. له 1345 لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موساکلا ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 15000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشي پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوخه وکړي چې خپل ورتیاوی لوړی کی نوې مهارتونه زده کړي یا ځینې د سي شایان دي سي هغه د تزه دي ته ضرورت هم نه لري سيتي په هنتون ورته ولولې او هو عالم کې په غربي نړۍ کې اوس همدې دي ډیر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونه ته دایو کړنو کورسونه ته دوه کړنو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بل اخر د کار بازار ته جذبيږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دا زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي چې دا سي طریقه نه ده. د او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي، په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.